د مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپلو یو شمیر ولایتي دفترونو د بندېدو په قضیه کې د سیاسي ګوندونو د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور راپورونه او همداراز په پای کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تر یو نیم سلو زیات وسلوال وژلي دي. د کاپیسا ولایتي شورا مرستیال وایي په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دیارلس ملکیان وژل شوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاع په مسلو خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر یو نیم سلو زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اووه شپېته وسلوال وژلي، پنځلس ټپیان کړي او درې تنه یې ژوندي نیولي. خبر پاڼه زیاتوي دغلته یې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او دوه تنه د جمهوري ریاست د یو سلاکار ساتونکي د طالبانو له بنده خوشي کړي او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو زندان ویجاړ کړی. دفاع وزارت همدارنګه ادعا کوي چې د فراه ولایت خاکي سفید ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې دوه څلوېښت وسلوال وژلي او شپږ تنه یې ټپیان کړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوي چې د غزنی ولایت د اندړو او ګیرو په ولسوالۍ کې د دیارلس تنو پاکستانیو ترهګرو او طالبانو د یو تن سیمه ییز قومندان په ګډون دیرش تنه ترهګر وژلي او یولس تنه یې ټپیان کړي. افغان چارواکي همداراز وایي چې په کونړ، پکتیا، هلمند، کاپیسا، ننګرهار کې هم د مځکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې تر شلو زیات مخالف وسلوال وژلي دي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو تایید ممکن نه دی. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې ولسمشر غني افغان ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالات څخه تعرضي بڼه خپله کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت دام ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې لخوا عملیاتو کې ګڼ ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ رادیو ته وویل افغان ځواکونه مسؤلانه عملیات کوي او د ولسي خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د ترورستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کړي.
که هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه کوي، خو د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال ادعا کړي چې په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دیارلس ملکیان وژل شوي. محفوظ صافی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دا بمبارۍ تېره شپه د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې شوي. د نوموړي په وینا دیارلس ملکیان پکې وژل شوي، درې تنه نور ټپیان دي. په افغانستان کې مشتون نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کاپیسا د والي ویان قیس قادری په تګاب کې هوایي بمبارۍ تایید کړي، خو دا یې رد کړي چې ګوندې په بمبارۍ کې دي ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. د جاپان صدراعظم شینزو آبه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ په ټاور کې وشوه خبریالانو ته وویل چې دوی دواړه د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تختول شوي جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې غونډې رسما پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی به د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. د نیویارکر د مجلې د رپورټ له مخې 53 کلنې دیبورا رامیرز تور پورې کړی چې بریټ کوانا د 1980 میلادي کال په پیل کې د یبل پوهنتون د یو جشن پر مهال له نوموړي سره جنسي زور زیاتی کړی. کوانا سمدستي دا تورونه رد کړي دي. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نوماد د جنسي ځورونو د تورونو په اړه د سنا په وړاندې د شاهدي ورکول ومنل. نوموړي ویلي چې په 28 نیټه د سپتمبر به د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې خپل ادعا روښانه کړي. په روسیه کې د کرملین مخالف مشر الکسی نووالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرسیالانو ویلي چې نووالنی له 1.5 ورځې بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدنو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسې راپورونه خبرو. په باور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په بندولو کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګنې افغان هوایي ځواکونه ملکی خلک په نښه کوي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي.
د سولې د عالي شورا چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې په هیله بخونکي پړاو کې دي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی، خو د طالبانو د ولکې لاندې سیمو ماشومان به ترې بې برخې وي. چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار روان دی.
موږ وسم په څلور ولسوالیو کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. په نړیواله سطح، جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي. تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران یو پوځي مقام په اهواز ښار کې د تروریستي حملې په مسله کې چې چارواکو یې پړه په سیمه کې د امریکا پر ګوډاګیو حکومتونو اچولې د غچ اخیستونکو اقداماتو ګواښ کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسی جرګې یو شمیر نوماندانو د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود او نمونه به یې له وروستي لسته وایستل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ټینګار سره ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې تړاو د کمیسیون د څېړنو له بشپړېدو وروسته به ګرام نوماندان عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل شي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د هغو کاندیدانو په اړه څېړنې پیل کړي چې د یو شمیر معترضینو سره یې د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وایي د دوی د څېړنو له مخې یو شمیر کاندیدانو هغه تذکرې چې د انتخاباتو کمیسیون ته یې د نوماندۍ لپاره وړاندې کړې وې، هماغه تذکرې یې د ګوندونو لوی ائتلاف ته هم ورکړې دي. خغل سادات ګواښ کوي چې د سړینو په پایتر رسیدو سره به د دې ترڅنګ چې د دغه نوماندانو نمونه له وروستي لس خوستل شي، دوی به عدلي او قضایي بنسټونو ته هم ورو پیژندل شي.
هغه افراد اشخاص چې دوی د سیاسي عذاب سره یا هم د لوی ائتلاف سره په دې کې همکاري کوي چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن د سیمه ایز دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته کړي، او هغه هم کاندیدان وو چې مونږ ویلي وو چې دغه افراد اشخاص به مونږ شناسایي کوو، دوی به پیژندل کیږي او له هغې وروسته به له وروستي نوملار څخه د دوی نمونه استل کیږي او په ورته وخت کې به عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کیږي. پم دې باندې کار روان دی چې تر اوسه پورې هم په کندهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر دروازې نه دي پرانستل شوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د ولسی جرګې کاندیدانو ته خبرداری ورکړی و چې که دوی کومه ناغیړي وکړي نو نومونه به یې حتی د رایو تر شمیرلو وروسته هم حذف او رای به یې باطل اعلان شي. لوی ملي ائتلاف له یو لک جعلي سټیکر شویو تذکرو له افشا کولو وروسته په هرات، ننګرهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو لاس پورې کړ. له دې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو په وړاندې د خنډونو په رامنځته کولو تورن کړ او خبرداری ورکړ چې د میزان د 28مې انتخاباتو په تړاو د هرې ستونزې مسؤلیت به د دغه ائتلاف په غاړه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو په ورځ له بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستنې په اړه تر اعلان وروسته اوس د دواړو لوریو ترمنځ د نظر یووالی محسوسیږي او دغه کمیسیون اوس د هغو نوماندانو په لټه کې ده چې له قانون نه یې سرغړونه کړې ده. د انتخاباتو په کمیسیون کې یو شمیر سرچینې وایي چې یو شمیر هغه کاندیدان چې په لویو کړیو او یا هم د حکومتي چارواکو پورې تړلی دي د دغه کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې لاس درلود. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه ادا په اړه د سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟ د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې له دوی سره یوازې خلکو مرسته کړې ده.
موږ سره ټول ولس لاس درلود، هر څه چې ضرورت و ولس او خلکو له موږ سره مرسته کړې ده او د پاسه 1,000,000 نور سندونه زموږ په واک کې دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دغه سندونه د لوی څارنوالۍ په واک کې ورکړو تر څو لوی څارنوالۍ هغه متقلبین چې د ټاکنو په کمیسیون کې دي او په اداره د ثبت احوال نفوس کې دي هغه سره له قانون سره سم چلند وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې د کاندیدانو د لاسلللو موضوع ورته ډیره د منلو نه ده. خغل ایوبزاده وایي که دغه کمیسیون په دې طرح وسنات لري نو د رسنیو پر ځای دی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې د له سرغړوونکو کاندیدانو سره د قانون له مخې چلند وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. له دې مخکې د دې شورا یو بل مرستیال عطاور رحمان سلیم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد که څه هم د دغې شورا د مرستیال عطاور رحمان سلیم څرګندونې د هغه شخصي نظر ګڼي خو وایي د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. ښاغلی دین محمد د دوشنبه په ورځ په دې اړه وویل:
په دې خبره ده چې کله کله ورته امید پیدا کیږي او کله کله تم وسیږي. زه د هغوی د خبرې نه مشخص د هغوی په نظر باندې نه پوهېږم، خو لکه زه خپله بدونه درته وایم چې د سولې نه خو مایوسه کېدل په کار نه دي. تر څومره پورې چې زه خپله پوهېږم سولې شورا نظر ګورم، هغه دا دی چې دا دې ته نه دي رسېدلي چې هغوی د بېخي د سولې دغه نه لري. خو نور تر اوسه پورې د سولې د کېدونه مایوسه نه یو، امید لرو چې دا سوله به کېږي.
خو تر دې وړاندې د سولې عالي شورا بل مرستیال عطاور رحمان سلیم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. ښاغلی سلیم دا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د سولې غږ نه دی پورته کړی او نه یې د افغانستان د خلکو، حکومت او د سولې د عالي شورا پیغامونو ته یې مثبت ځواب ویلی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي سلیم د دغو څرګندونو په تړاو له نوموړي سره خبرې وکړو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. سولې ته د طالبانو د نه تمایل په اړه د سولې عالي شورا د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تر دې مخکې په کور دننه او بهر د سولې په تړاو ناستې جوړې کړي، خو د افغان کارپوهانو په وینا کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د وروستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه رابلل شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی مسکو ته سفر کړی. د افغانستان د سولې لپاره مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو تر اوسه د دغې غونډې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. که څه هم تر اوسه له روسي چارواکو سره د دغه پلاوي د خبرو اترو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو د سولې عالي شورا یې پایلو ته خوشبینه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا د سولې عالي شورا د چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي وسلوال طالبان د سولې په خبرو اترو کې استقلالیت نه لري او هغه کار کوي چې یو شمېر ملاتړي هیوادونه یې غواړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
متاسفانه زموږ طالبان رونه دوی په خپل اختیار کې جین نه دي او څه چې راهنمایي د نورو هیوادو د خوانه په ګاون کې زموږ ورته کېږي، متاسفانه په ډېر تاسف چې مغه عملي کوي او دا واضح خبره ده تر څو هغه مربیان د دوی خانې شوینه اوسی دوی خپل پرکنده فیصله د سولې لپاره چا سره نشي کوله.
نوموړي ویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره حل لاره دا ده چې افغان حکومت باید د نړیوالې ډیپلوماسۍ له لارې په لوړه کچه پر ګاونډیو هیوادونو فشار راولي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي.
د کابل نه د ازادۍ رادیو د خبریالې په راپور کې مو واوریدل چې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله الدین محمد وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې هیله بخونکي پړاو کې دي. په هلمند کې د پولیو واکسین پیل شوی، خو له وسلوالو طالبانو سره د جګړو له وجې ښایي نیم میلیون ماشومان له واکسین څخه بې برخې شي. د روغتیا د ریاست چارواکي وایي د طالبانو سره د څو میاشتو راهیسې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند چارواکي وایي د دیني عالمانو او قومي مخورو له لارې به وسلوال راضي کړي چې کور په کور واکسین ورکولو ته اجازه ورکړي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې له چارواکو او خلکو سره خبرې کړې.
د پولیو یا غوزن په ضد د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند د عامه روغتیا مسولین وای یوازې په څلور ولسوالیو کې شاوخوا 200 ماشومان ته تطبیق شي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي. د هلمند د عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله احمد رسنوی تول کته هم د طالبانو له سیاسي رهبرۍ سره د دوی خبري د سیمې له سطحې نیولې تر لوړې درجه روانې دي، خو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړي.
متاسفانه موږ وسم په څلور ولسوالیو کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. ستونزه پر ځای پاتې ده. مرکز په نړیواله سطح جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي، نو تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي. موږ ټارګټ 250,000 دی، شاید چې اضافه کوارج په لاس راو او یا تر دې کم. ټول ولایت کې زموږ ټارګټ چې هغه وخت 250,000 وو او لاس راوړنې کوارج مو هغه ته لکه تر رسیدي.
همت ول کچیر په مسلسل ډول هر دوره ماشومان د واکسین څخه پاتاسي لري نه چې د پولیو ګاند شمیر نور پیژومره مستسي. د پولیو د فلچکون کې ناروغي په ضد د واکسین د نږدې څلورمه دوره ده چې په هلمند کې څه باندې 15,000 ماشومان ته نه رسیږي. ویل کېږي د روغتیا د ریاست د مسولینو او وسلوالو طالبان ترمنځ پر دې مسله چې واکسین دې د کور په کور په ځای په جماعتونو کې ورکول سي روان کړکیچ نه دی ختم شوی. روغتیا پلان وای په جماعتونو کې د واکسین ورکولو پر مهال امکان لري یو شمېر ماشومان ته ونه رسیږي، ځکه نو کور په کور واکسین ورکول ته ترجیح ورکوي. د پولیو د واکسین پر سر د روغتیا د ریاست د مسولینو او طالبان ترمنځ راپورته سو نندرو په ختمولو کې خلک سره لوبولای شي. د هلمند والی وای په دې اړه د غسیمو د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې روانې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي، څو طالبان ته د پولیو د وژون کې ناروغي د واکسین د مهموالي په خاطر د خلکو لخوا قناعت ورکول سي. تورن جنرال محمد یاسین د پولیو د واکسین د دغه دورې د پیل پر مهال ول شدا دي چې عام خلک په دې مسله کې مداخله وکړي او خپل ماشومان ته د واکسین پر سوالو کې د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي.
متاسفانه مخالفین د خپل شخصي ګټو لپاره بعض اوقات دغه پروسې مخنیوي کوي او د پروسې د مخنیوي لپاره موږ مرکز سره خبرې کړي او همدارنګ هغه منابع چې د واکسین په پروژه ته حمایت کوي هغه سره خبرې شوې او په منطقه کې چون دا زمونږ د هیوادوالو او زمونږ د اولاده نسل آینده نسل لپاره به ګټور دی نو موږ خپل علماو سره او مشرانو سره قومي مشرانو سره په خبرو کې یو. خو تر اوسه پورې رسما د هغو په ساحه کې اجازه نه دی ورکړل شوی او د جماعت په حساب کوم پالیسی نشته.
په هلمند کې معمولا هر دوره تر ولکه زیات ماشومان ته د پولیو په ضد واکسین ورکول کېږي چې د نږدې څو میاشتو راهیسې د نادالي ناوې ګریشک او لشکرګاه پرته په نورو ولسوالیو او سیمو کې نه دی تطبیق شوی. د هلمند اوسیدونکو وایي دا چې پولیو د دایمي فالج او حتی مرګ باعث کېږي نو ښه دا دی چې ښکیل غاړې اجازه ورکړي څو په هر اسانه لار وي تطبیق سي.
موږ غوښتنه کوو چې واکسین بند نسی او واکسین په ټولو سیمو کې تطبیق سي ځکه کله چې واکسین بند سي نو په ټولنه کې ډیر ناخوال رامنځته کیږي او ماشومان په عمومي معلولیت اخته کیږي.
واکسین څوک نه بندوي، واکسین چې بند سي ماشومان ټوله په پال جخته کیږي. او
موږ غوښتنه کوو چې واکسین اجازه ورکړي.
واکسین خو د ماشومان لپاره ګټه لري، واکسین ته باید اجازه ورکړي چې تطبیق شي.
د کور په کور واکسین د ورکړې پر سر ستونزې یوازې هلمند کې نه ده، په هیواد کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي د وسلوالو لخوا په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم د پولیو پر داسې تطبیق چې کور په کور ورکول سي بندیز لګول شوی دی. طالبانو ویلي دي چې دغه پریکړې د سیمې د اوسیدونکو د مقررو شکایتونو پر اساس کړې ده، خو دا چې څنګه شکایتونه سوي دي جزئیات یې نه دي ورکول سوي. روغتیا پالان وایي که چیرې تر 15 کاله کم عمر ماشومانو ته هر دوره دوه څاڅکي واکسین ورکول سي د پولیو له اړخه د ماشومانو د دایمي فالج او مرګ څخه مخنیوی کیږي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسې نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوب لونوړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوب لاوړي، نو عملیات تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې سنگرونه نیسي. د ازادي راډیو خبریال وصال وصل کابل راپور راکوي.
که څه هم یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په هوایي او د شپې لخوا په عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تورستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکی وګړو د مرګ شوب لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي ځکه مونږ د یو مسول حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کړي.
خغل جاوید وایي ملکی وګړو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې لخوا وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بېګنا خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. ښاغلي حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوب د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده او باید په نویو لارو چارو غور وشي. پام دې حال کې د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې تیر شپه بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات کړي چې پکې ډیر لسنه ملکی وګړي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي او د شپې لخوا عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت نه کول د دې لامل کیږي چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوړي.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا د عملیاتو کې هیڅ نوع دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کیږي. کوم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوی دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او د خلکو قار راو پریږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضي کړي هم د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو پور کولو سره ملکی وګړو ته قصدي مرګ شو بلاړوي، سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. هوایی او د شپې لخوا عملیات هغه دوه جنجالي مسایل دي چې خلک یې تل په اړه انتقاد کوي او بار بار د بندېدو غوښتنه کړې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تیرې اونۍ په پای کې د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ تروریستي حمله وشوه. د خبرونه په دوام کې راسره اوسې په یو راپور کې به واوري چې په ایران کې کومې تروریستي ډلې فعال دي او په څه خاطر جنگیږي. خو اوس ورځو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ته رسېدلی. ټرمپ به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او د نړۍ د یو شمیر مشرانو سره د لیدنو کتنو تر څنګ په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې مشري هم وکړي چې بحثونه به یې تر ډیره د ایران پر مسله متمرکز وي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اکشن بې پورز نیویارک ته رسیدو سره سم پروند ورځې نا وخت د جاپان له صدر اعظم شینزو ابې سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې د چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی، په یو تویتري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابې سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړې چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډېر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړي شي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابې له دغې کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ ټاور کې ترسره شو خبر لاندې ته وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هېواد لخوا د تښتول شو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوال سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او دغه خبرې هم د معمول په څیر په ډېره ګرمه فضا کې ترسره شوې. ولسمشر ټرمپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته چې غونډې رسمن پرانستل کیږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله 193 غړي لري. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته تر وینا وروسته بل سبا د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی دی. په دې غونډه کې به د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریا او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشري په غاړه لري او ټرمپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېر اونۍ د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. تر دې مخکې واشنگټن د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر به دغه راز په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یوه غونډه کې هم وینا وکړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا مې او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ټرمپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تېرې پنجشنبې د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. مون وویل چې کیم سول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
غورماشي نظام غولې دی. موږ د مرکزي حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د یارات سړک د غورماشي سړک د سره واسر کې ځکه چې په شینې ګلې په دوه ماشې مټرانې سي اور باندې سلای او د مرکزي حکومت مو دا غوښتنه ده دغه سړک ته صحیح توجه وکړي. د دیرات مټر په منګان چې باندې صاحب د مزای را په ورماس چې ورای دی بلاده هغه مابې منی مټر نشي تلای نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه ودا سره ته سیته وجو کې او دا سره آسیا بار په تایوین ورای دی نو باید سترګې ور باندې پټ نه کې خپل غوښ دی وګری جرته جرې کار باندې پېل کې پر دا پروژه باندې پینځه پروژه صاحب په پښی کې پاره کړی پینځه په مزار کې پاره کړی صاحب پینځه په زابلو غزنی کې پاره کړی دی یسته وجو موږ سره سره د موږ حکومت دا غوښتنه ودا سره ته سیته وجو سی
خبر مشکل ہے
د ازادي رادیو خبرونه اوري د یو شمیر اوریدونکو اوازونه و چې له ازادي رادیو څخه په استولو ټلیفوني پیغامونو کې د خپلو سیمو د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي د خبرونه روانه ده. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خدا شپه اجمل ان تغوک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر یو نیم سلو زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اووه شپېته ترهګر وژلي، پنځلس ټپیان کړي دي او دغلته یې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او دوه تنه د جمهور ریاست د یو سلاحکار ساتونکي د طالبانو له بند خوشي کړي. د کاپیسا ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافی دا کړی چې د تګاب په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې دیار لستن ملکیان وژل شوي، خو د کاپیسا د والی ویان قیس قادری بیا په تګاب کې د هوایي بمباری تایید کړی، خو دا یې رد کړی چې کوندی په بمباری کې د ولسی خلک وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شنبه په ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي مسلو په اړه خبرې کړې دي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر نوماند شوي د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي، او په روسیه کې د کرملن مخالف مشر الکسی نوالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نوالنی له دېرش ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدونو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدر من اوریدونکو، او اوس هم یوسف خان ځدران ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه برابر کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان او پاکستان په سي جام کې خپل سیالي وبایللې. دا سي جام د څلور غوره لوبډلو ترمنځ په دویمه ورځ په ابو ظبي کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سیالي وشوه، چې بنگلاديش له یو سخت مقابلې وروسته لوبه له افغانستان خو هندستان په اسانه له پاکستان وګټله. بنگلاديش دوه لوبغاړو په سوځدو افغانستان ته د 2.5 منډو هدف وټاکو، چې افغانستان 248 منډې جوړ کړې خو په دریو منډو یې لوبه وبایلله. پاکستان بیا په ټاکل شوي 500 اورونو کې دوه لوبغاړو په سوځېدو هندستان ته د 238 منډو هدف کېښود، چې هندوستان دغه هدف د لوبې په څلوېښتم اور کې یوازې د یوه لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ. هندوستان له دې ګټې سره د سي جام تر پای لوبې ورسېد. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ د میزان د میاشتې په 15 نیټه له انګلستان سره کوي. افغانستان دوه نورې سیالۍ له تایلینډ او مالیزیا سره ترسره کوي. افغان لوبډله په دغه ټورنمنټ کې د ګډون لپاره تېره ورځ د تایلینډ هیواد ته تللې وه. د فوټبال فدراسیون د ویاند مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. د ازبکستان د خپلواکۍ په مناسبت د میرمنو ترمنځ د هینډبال د 28 پړاو سیالۍ پرون په تاشکند کې پیل شوې. د افغانستان د میرمنو د هینډبال ملي لوبډله ته هم په دغو سیالیو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د افغان میرمنو د هینډبال ملي لوبډله د جمعې په ورځ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي ټاکل شوې دا سیالۍ د سپتمبر میاشتې تر 30 نیټې دوام وکړي. دا ریاست وایي افغان لوبډله سیالیو ته چمتو ده او تمه کوي چې ډک لاس به هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدو لپاره یو شمیر کورني او بهرني عوامل یادوي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان اقتصادي وده کمه شوې ده چې له امله یې د دې هیواد پولي واحد تر بل هر وخت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په بې ساري ډول راکم شوی دی. له کابله اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د ډالرو په وړاندې افغانیو په بې سابقې ډول خپل ارزښت کم کړی، د افغانستان بانک مسؤلین یې لاملونه د افغانستان کمزوري اقتصادي وده، د ډالرو قاچاق، د هیواد سیاسي بې ثباتي، د متحده ایالاتو اقتصادي پرمختګ او په ګاونډي هیواد ایران د نړیوالو بندیزونه بولي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لوري په همدې اړه استجواب شوی وویل چې په اوس وخت کې د ډالرو په وړاندې یوازې افغانۍ خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې په وینا یې ډیر نور نړیوال آثار هم له ورته ستونزې سره مخ دي. د وای کورنۍ عوامل داخلي تولیدات، امنیت او یو شمېر نور ټولنیز ستونزې دي، او له بده مرغه چې له 1400 نوي مریض کال را په دې خوا هیڅ نه دي لامل شوی چې یوې افغانۍ ته حتی قوت ورکړي. له بده مرغه چې دی ټول عوامل د افغانۍ د کمزوري کولو په برخه کې کار وکړ او یو هم ونتوانید چې د افغانۍ ثبات پورته وسی. خاغلی صدیق هغه اداوی هم رد کړی چې ګوند افغانستان اوس مهال د پیسو له بحران سره مخ دی. نو موړی ویل چې افغانستان هیڅ کله د پیسو له بحران سره نه مخ کیږي، ځکه په وینای بحران هغه حالت ته وایي چې مرکزی بانک د پیسو له کمښت سره مخ شي. د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې کاراتلونکو میاشت متحده ایالات په ایران نور بندیزونه هم ولګوي، د افغانۍ د لابي ارزښت کېدو خطر هم شته، ځکه د دوی په وینا په ایران بندیزونه په افغانستان مستقیم اغیز لري. خو خاغلی صدیق ډاډ ورکوي چې د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره د ډالرو لیلام ترسره کوي او وارداتي انفلیسیون مخنیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ډالر د افغانیو پر وړاندې له 3.5 تر 4 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړیدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت په بې ساري ډول لوړ شوی او په ځانګړي ډول د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته په تدریجي ډول له 15 افغانیونه تر واوی او پوری پورته شوه دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمیرغړي هم د افغانیو د ارزښت کمیدو او د ډالرو قاچاق اندیښمن کړي او له حکومت غوړي چې باید د پولیسو باندې د کنټرول لپاره یو سیستم رامنځته کړي ترڅو په وګد محل کې د غستونځي مخاوني ول شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د اقتصادي مسایلو ترڅنګ سیاسي موضوعات هم د افغانیو پر نرخ منفي اغیز کړي دي. لډلی عبد الله واحدیار ازادي رادیو ته وویل
یو مهم لامل دا ده چې په پولیټیکل اکانومیک یا په سیاسي اقتصاد له نظره دلته سیاسي بې ثباتي د خلکو اذهان مخشوش کړي دي او خلک ډېر زیات افغاني نه ساتي، هر لحظه دوی د دې خطر ګڼي چې ګواکې دوی سرمایه به مطالعه سي.
خغل واحد یار وای د دې لپاره چې د افغاني ټیټه به د خلکو په اقتصادي وزه او رزنې ورکړو ورکړو ناوړه اغیز و نه کړي، باید کورنی تولیدات ډیر او واردات کم شي. دی وای کډ ارزښتونه ساتل شي، د بې وزلۍ د کچل وړېدو او د پیسو پړسوب ته زمينه برابرېږي. د افغانستان بانک مسولین به علامه خلکو غوښتنه کوي چې خپل ملي اثار ته په ارزښت قائل شي او ټوله راکړه ورکړه په افغاني وکړي.
د کونړ د خزو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د خزو عمومي وضعیت ښه شوی دی. د کونړ ولایت د خزو د چارو رئیس آزادۍ رادیو ته ویل چې په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې خزه د لومړي ځل لپاره له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. د آزادۍ رادیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو خونځي دروازه هم نه و پرانستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي. خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو خونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو خونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د خزو چار رئیس میرمن سهیله بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا خزې له زیاتو حقوق به برخی وی
کرزی سب دراتګ نمخ کې زمنګ د خزو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې وو، ځکه چې د مکاتب او دروازې بند وي، شفخانو کې خزینه ډاکټرانه نه وي. اغه نه را پدی خو چې کله کرزی سب راغ افغانستان ته موقته اداره جوړ شو، به اورپس انتخابي شو، تعلیمی دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سہولت د خزینه او د پاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې په مکاتبو کې خوون کې شولې او خپل بچی تر مکتب ورسول.
هغه ویل اوس حالات بالکل بدل شوی دی، په زرګونو جونی خونځې وتزي او همداراز زیات خويندې په دولتي او نا دولتي ادارو کې دند تر سره کوي.
خو خوازبنګ خويند سره چې کوم نه خوشونت کې دوه غو به ګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېری به تنګ شولې، یا به خودکوشي کوله، یا به ځانونه سوځول، یا به یو لارې دا و چې سین ته به دنګلې، نور لارې به تیورې کې شولې. نو وزبنګ خويند چې کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه تر دې را رسیدلې شي د خپل مشکلاتو د حل خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنی ریاست تدریسی مرستیل عبدالقهار خونزاده وای په ولایت کې یو وزرن جونی پز د کړو بخت دي.
خدینه مو استادانه زمونږ دونیم سوا نه وي، یو نیم سنه مو ته وګص په تدریسی او د هما باندې دې په کړی دي، نو بس دغه څلور ته استادان زمونږ جنو سایه زمونږ سره یو وزر کسان دي ټول او درش لیسی لرو.
عبدالقهار خونزاده وای ک څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دنجونو ټول خونزي تړل شوی وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول خونزي فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. Democracy is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
په داسې حال کې چې د ایران په اهواز ښار کې د تېرې ورځې د تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره زرګونه کسان راټول شوي دي، د دې هیواد پوځي چارواکي د دې حملې په ځواب کې د غچ اخیستو د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکوي. په اهواز کې د یکشنبې په ورځ پر پوځي پریډ د وسلوالو په حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او یوې بلې کورنۍ ډلې په غاړه اخیستی، لږ تر لږه 25 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په زرګونو کسان نن د اهواز ښار واټونو کې راټول شوي چې په دې ښار کې پر پوځي پریډ د تېرې ورځې د حملې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړي. پر دغو مراسمو چې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوي وو، د وسلوالو په برید کې په وژل شوو کې ملکیان او د سپاهي پاسداران انقلاب غړي شامل دي. د ایران او عراق ترمنځ جګړه په 1980 کې پیل او تر 1983 کال پورې دوام وکړ. په اهواز کې په نننیو مراسمو کې سرتیرو، ملایانو او چارواکو د قربانیانو تابوتونه چې د ایران په ملي بیرغونو پوښل شوي وو، د هغوی له عکسونو او د تروریزم ضد شعارونو سره لیږدول. یو شمیر ګډونوالو د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه هم ورکول. دواړه هیوادونه د ایراني مشرانو لخوا د حمله کوونکو په ملاتړ تورن شوي دي. متحده ایالاتو دغه حمله غندلې ده. چارواکو په ټول هیواد کې نن ملي ویر اعلان کړی او دولتي دفترونه، بانکونه، ښوونځي او پوهنتونونه په خوزستان ولایت کې چې اهواز لوی ښار دی نن بند دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه حمله څلورو وسلوالو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو ترسره کړې ده. دو ډلو د اهواز د ملي مقاومت په نوم عرب توکمې ډلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د دې هیواد یو شمیر نورو جګپوړو مشرانو د عربانو بیلتون غوښتونکي ډله د دغه تروریستي حملې مسؤوله بللې او متحده ایالات، اسرائیل او د خلیج یو شمیر عربي هیوادونه هم په ملاتړ تورن کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک مرستیال قومندان حسین سلامی دغو مراسمو ته په وینا کې یو ځل بیا امریکا او اسرائیل تورن کړل او دواړو ته خبرداری ورکړ چې ځپونکو اقداماتو ته انتظار وباسي.
ما قول می دهیم
واکنش من به این
موږ ژمنه کوو چې زما جواب باید دغه پیښې په وړاندې له پښیمانۍ ډک ورانوونکی او ویجاړوونکی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورد د یکشنبې د ورځې په وروستیو کې وویل چې متحده ایالات د تروریزم ټول اعمال او د هر بې ګناه انسان وژنه غندي. د متحده عربي اماراتو یو چارواکي د ایران دغه تورونه بې اساسه بللی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې که څه هم اسلامي دولت ډلې یا داعش د اهواز د حمله مسؤلیت منلای خو د ایران حکومت د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه چې د حکومت مخالفه بلتون پاله عرب ډله ده په دې حمله کې په لاس لرلو تورنوي. فرانس پرس خبری اجنس په یو راپور کې په ایران کې پر هغو فعالو وسلوالو ډلو یو راپور چمتو کړی چې د ایران د دولت پر ضد جنګیږي او خپل اهداف لري. د دې راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په سیمه کې د نورو سیالو هیوادونو په مقایسه ایران په وروستیو کلونو کې د یو شمیر انفرادي خونړیو بریدونو شاهد و. دغلته یو شمیر ډلې د شیعه ځواک ته د ګواښ ښکارندوی کوي. لومړی د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه. دا جبهه د ایران د تیلو لاړخه بډای ولایت خوزستان په اهواز سیمه کې یوه بیلتون پاله ډله ده. ایران دغه ډله تورنوي چې د شنبې پر ورځ د سپتمبر پر 22مه یې په اهواز سیمه کې پر یوه پوځي پریډ برید وکړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 9 تنه ووژل. دغه پیښه په هغو مراسمو کې وسوه چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوی و. دا لومړی ځل نه دی چې ایران دغه ډله په سیمه کې په تاوتریخوالي تورنوي. په 2005 کال کې هم په اهواز کې د بمی چاودنو او ناکارریو پړه پر همدې ډلې اچول شوی و. هغه مهال دې ډلې په یادو پیښو کې خپل لاس لرل رد کړل. د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه یا ADPF پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د هغه مخکښ ملت پال سازمان دی چې د اهواز سیمې د عرب اقلیت د حقونو بیا ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دوی وایي د خپل برخلیک ټاکلو، ازادي او خپلواکۍ د حق لپاره مبارزه کوي، خو وایي مبارزه یوازې په همدې پورې محدوده نه ده. د ایران انټرنیشنل تلویزیونی چینل چې مرکز یې په لندن کې دی د اهواز د دیموکراتیک ملي جبهه د ویان یعقوب هور التوستاری یو مرکه خبره کړې چې په غیر مستقیم ډول یې په اهواز کې د سپتمبر د 28 نیټې د برید مسؤلیت منلی دی. نوموړي وسلوال بریدونه د ده په وینا د مشروع اهدافو لپاره مقاومت بللی دی، خو همدې ډلې پر خپل ویبپاڼه په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش دغه ډلې په لومړي ځل د 2018 کال د جون پر 8 نیټه په ایران کې د هغه بمی بریدونو مسؤلیت واخیست چې په تهران کې پر پارلمان او دغه هیواد انقلابي رهبر آیت الله خمینی پر هدیرې وسوال او ځانمرګ برید کوونکو یرغل ورور. په هغه بریدونو کې 8 تنه وژل شول او 10 کونه نور ټپیان شول. د همدې کال په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو ویډیو خبره کړې وه او ایران ته د انتقامي بریدونو ګواښ کړی و، ځکه دوی ادعا کړې وه چې ایران د سوریه او عراق له حکومتونو سره د داعش پر وړاندې جګړې کې پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. دغه وسلوالو ویلي وو چې غواړي ایران د سنی مسلمانانو هیواد وګرځوي او هلته د شیعه مذهب او قتل عام وپاروي. جندالله دا د سنی مسلمانانو یو تندلارې ډله ده چې په 2000 میلادي کال کې د ایران د دولت پر ضد خونړي فعالیتونه پیل کړل. ویل کېږي دا ډله د بلوڅ ملاتړ لري او تر ډېره په سیستان بلوچستان ایالت کې پراخ حضور لري. دغه ولایت له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. ایران تر ډېره وخته ادعا کولی چې جندالله له امریکا، برېټانیا او اسرایلي استخباراتي کړیو لخوا روزل کېږي، خو له 2008 څخه تر 2010 کال پورې تر یو شمېر خونړیو بریدونو وروسته په تیره بیا تر هغو غبرګو بمی بریدونو وروسته چې په سیستان بلوچستان کې په یوه شیعه جماعت کې وسول د دغې ډلې فعالیتونه محدود شول. کوردی یخیان ایرانی چارواکي د انقلاب ضد ځینې ډلې چې د عراق په شمال لویدیځ کې د ایران پر پوله ډیره دي هم په ځینو بریدونو تورنوي. په ځانګړي ډول د ایران د کوردستان دیموکراتیک ډله او د کوردستان د آزاد ژوند په نوم ډله په تهران کې د 2018 کال د جون د 8 نیټې تر بریدونو وروسته ایران په ټول هیواد کې د یاغي ډلو پر وړاندې عملیات ډیر کړل او په دې ترڅ کې د شمال لویدیځ سیمې چې د عراق سره پوله لري او کوردي اقلیتونه پناه شکړل.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د ازادي رادیو د خبرونه پای ته ورسیدو او سم پام وکړی د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه ته.
یو کلی زرغګونه
د یو کلی زرغغونه ډرامې خوږ اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږ اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسال خپل مور او پلار ته ډاډ ورکاو چې لورې د پولیسو افسر او د وطن خدمتګار ده. دوی باید د خپل لور په باره کې اندېښنه ونه کړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس انجلۍ خواخی یم چې ګوتی د دسرو ګوتی د دسرو پلا روی روانه لکه زرکا په نخرو زرکا په نخرو الا ورو 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 موسا ګلا راجا ورو موسا ګلا څه ته ګوري راسا تڼ وکه زه سندرې درته وایم
سنم ګلیا دی مکه زه شرمېږم
وی له خپلې مور نه شرمېږې پرون خو د خدای د سره ښه اتڼ کول
هغه په زور اتڼ را باندې کوته وایکه
ځه ځه زه نه وایم چې ښه زه وایم چې کوژده دې مبارک سه
د ښکلو لمسیانو څېک ته نه سی وایم وی نه نه خوله مې خطا سوه جنتي سي ادې بتا دې نسم ته وایکه
امین زویا خو ما ته مبارکي راکه زما نور څوک سته چې د خپل انګور مبارکي راکي
خو شرمېږم ادې
ځا ځا چې شرمېدای ما ته به دې نه وایل چې دل مسو څښتنه سي ځا خیر چې ته شرمېږې هغه ده ستا په ځای د کفترې او تاوس مبارکي راکوي خدای دې د زرپري دوی کورنۍ ته خوشحالي ورکي چې ولورې رانه وانخیست
وایم امین ادې ښه سنم ګلې ادې ما ته دعاګانې کوه زه لاړم
چیرته ځې زویا د خان دلاور خان فصلو کې ګرځې که د بازار ته لیږي
نه نه ادې د خان دلاور خان په کار پسې نه ځم په خپل کار پسې ځم ته وایې ښه
په خپل کار پسې پویا نه سوم زویا
داسې ده ادې چې سبا به د ناوې راته راوړي دومره څه به نه وي چې زموږ ګزاره پرې روانه سي اوس ځم چې یو ښه کسب و کار زده کړم ته وایې ښه
لیلا السلام علیکم
وعلیکم سلام مونی صاحب طیبی راځه راځه په همدې چمن کې به لږې کینو لا وخت شته او رسمیت هم نه دی پیل شوي
ته ښه وایې ته صبر چې ستا تر څنګ کینم
راځه راځه دغلته کینه
اوهوهو نام خدای دې وي د دفتر چمن یې ډېر ښکلی او پاک ساتلی دی د سړي زړه پکې تازه شي
خنداغا ته دې خدای خیر ورکي له کومې ورځې چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی د دفتر پاک ساتلو ته یې لا پام ډېر شوی دی
همداسې ده چې څومره پوهه ډېرېږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کېږي
طیبې تلیفون ته دې زنګ دی
السلام علیکم وی شکر چې غږ دې اورم شکر ښه یم ته ښه یې کورنۍ مو ښه ده ښه زیری وی وایم زیری دې په ګل بدل شه مبارک مبارک الله شکر دا خو دې دوهم زیری هم را باندې وکه زه به زنګ ورته ووهم او مبارکي به ورکم ښه ښه مننه کورنۍ ته د سلام وایه په مخه د ګلونه
ماونی صاحبې مبارک شه دا د څه شي زیر مو سره یادول که پټه خبره نه وي دا زیر خو په ما هم وکه
پټه خبره نه ده په تلیفون کې مې یوې خورلنډې نفیسې راته وویل چې د مکتب مدیره شوه د یوې بلې خورلنډې خبره یې وکړه چې په ولایت کې د صحت او روغتیا رئیسه مقرره شوې ده
ښه نام خدای دې وي ښځې ډېرې تکړه دي خو چې وخت ورکړ شي او کوشش وکړي
بالکل همداسې ده لیلا زما د پوهنتون د دورې خورلنډې په ډېرو لویو لویو دندو کې کار کوي لکه ډاکترانې انجینرانې او داسې نور
همداسې ده په خدای که ښځو ته اول د خپلو کورنیو او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي
ته خو ای لیلا زموږ د وطن جونې او میرمنې د نړۍ له جونې او میرمنو څخه کمې نه دي چې حق یې ورکړل شي او هله موصل کی د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولای شي.
جمیله په دې زینه څه کوې؟
تراشه راشه روی نیسا چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودرو.
همدلته ښه نه وه؟
ته خو یو ځل راشه روی نیسا بیا به په ګټه پوه شي.
ښه سمه ده، داسې ښکاري چې وږی شوی او انګورو ته دې زړه شوی. ونیسا.
ښه ده، دا ځای به ښه وي.
هو بیخي هم دا ځای سم ده.
اوس به نو زه ور وخیژم، انګور به راوشکوم چې مې ځان وهلي انګور ډېر خوند کوي.
ښه ده چې راشکوي یې ما ته یې راکوه، زه به یې په ځولۍ کېږدم.
ونیسه چې د ټیکري پیڅکه درنه خلاصه نه شي. ګوره
ښه ده، ته وښکی راوغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم راوشکوم. ونیسه ځولۍ دې.
نور بس دی جمیله، راکته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلختې، رښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و؟ کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل، میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
رښتیا زرلختې، ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي، چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کړم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دې زرلختې، اوس مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې په دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دې دا نور
وای پرېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردال خان اورورا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، بخیر راغلی.
خیر دی نصیب شه سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت دی، اصل نشه له کار دی وباسم.
هو بشی مولوی صاحب، کارونه به وشي، راځه په دې څادر باندې کینه.
یاره سردار خان اورورا، د اصل می دعا و درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق ته دی غاړه کې خور او خپل خويند ته دی د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړول، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتل.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. ملنګه خیریت خو به وي؟ داسې ستړی راته ښکاري. مولوی صاحب، ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټر یې ولې رانه وست؟
ټیکټر یې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کیڼې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی دی؟
دی خو د خان دلاول خان ناظري کوي.
بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې تښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړي چې ولور حرام دی او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالیو ډک شي. ښه، مطلب دا چې له موسا ګل نه یې ولور نه دی اخیستی؟
هو، ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټیکټر موټروانی هم زده کړم، تا کار او غریبی بکوم د کورنۍ پرده به می هم وشي.
دا خو ډیر ګل کار کړی دی الکاسب حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پی کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري.
مولوی صاحب که اجازه دی وي زه به د خدای داد دوی پسې ورشم چې ټریکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې ویریږم چې اسنه موساګل ټریکټر کندې ته وغورځوي.
گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کلی مولوی صاحب وخت په وخت خپل مقتدیانو ته د ولور د حراموالی او د خزو د میراث او د مهر د حق خبرې کولې. سردار خان د مولوی صاحب خبرې منلی او اوس خپل خور ته په میراث کې د رسیدلې ځمکې پولې او بریدونه معلوموي. آیا ستاسو په سیمه کې خلک په دې پوهیږي چې ولور حرام دی؟ که په ټولنه کې د ولور مخه ونیول سي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 1 6 0 1 6 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ